سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لاس په جسوي د مشالډو په یوه لګړی کې مسعود عبدالحق کاکړ علیکم په دې غړی کې اول نیمای د ریپورټونو لپاره دا او په دوه نیمای کې ورته ونې خبرونه د مشال مرکاورو د په ریپورټونو کې د سر ریپورت په کراچي کې د لدرک بلوچستانو د مظاهره دی او سره په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ نن د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه کېږي چې پکې به د 25 هیوادونو استازي او مدني فعالان برخه اخلي او یو شمېر نور ریپورټونه هم ستاسو په پایل باندې خبرونه په کراچی کې د لادرک قبولوسانو خپلوانو او مدني فعالانو د لاریون لاري غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د یوکرین ولسمشر ویلي چې د یرغلګر روسي ځواکونو د جنګ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. او سم د خبرونو تفصيل په کراچي کې د لادرک بلوچستان خپلوانو مدني فعالانو د لاریون لاري غشتنه کړي چې ورکسوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي سي. د لادرک بلوچستانو د مندني سازمان بلوچ میسنګ پرسنز لخوا په دې لاریون کې د شوزو سړی لوهي په لاسونو کې نیولې وي چې ور باندې د لادرک کسانو په اړه شعارونه لیکسي ول. د مزاري یو ګډونوال اسلم بلوچ مشالې ټول چې ورک کسان دي خوشی کړي سي
بغیر لسه مقدمه یا ورنډ بلوچستان تختول کیږي. بلوچستان کې چې خلک لادرک کېدل اوس خزي ماشومان او زده کوونکي هم خوندي نه دي. نن هم بلوچستان په یو ځای کې خوندي نه دي. په تعلیمي ادارو کې د بلوچ زده کوونکو پروفایلنګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرک ټول بلوچستان دې را خوشی کړي.
بلوچ سیاسي ګوندونه، مدني فعالان او د بشري حقوقو سازمانونه د بلوچستانو د لادرکی تورونه د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو پورې کوي. فوج او حکومت تل دغه تورونه رد کړي دي. د دې هیواد پخوانی او اوسنی لوړپوړو چارواکو په وار وار ژمنه کړې چې د لادرک کسانو مسله به حلوي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د غونډې مشري به د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګودرش کوي چې پکې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي بیان سټیفن دوجارک د اپریل 4 د خبري کانفرنس پر مهال ویلي ول چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په دې مناسبت پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې تر څو طالبان بشري حقوقونه ونه مني باید په رسمیت ونه پیژندل سي. د ملګرو ملتونو مرستیالي امینی محمد اپریل 13 نیټه په امریکا کې ویلي ول چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کېږي. خو وروسته د سازمان واضح کړی چې د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی کار نه بلکې د هر هیواد خپل کار دی. طالبانو په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر ښځو د کار بندیز لګولی او پر هغوی مخ پټول جبري کړي دي. همداراز نجونه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي. طالبان وایي دا یې داخلي موضوعات دي او په اړه یې د بهرنیو فشار نه مني. پاکستان کې د خبرالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکي سازمان فریډم نتورک په کلنی رپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو او رسنیو د بریدونو او د لکو پیښې 80% زیاتې سوي دي. سازمان پرون د رسنیو ته پاستولی رپورت چې مشال لري ته هم ترلاسه سوی ویلي چې په 2021 او 2022 کې د رسنیو پر کارکونکو د حملو او د لکو شپږ اتیا پیښې سوي چې دا شمیر د 2022 کال د می او روان کال د مارچ میاشتې په منځ کې 160 ته رسیدلې دي. په دې حساب په تیر یو کال کې د خبریالانو پر ضد پیښې 80% زیاتې سوي دي. په ریپورت کې د اسلام آباد په ټول هیواد کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه ښار بلل سوی دی. په نړۍ کې هر کال د مې درېمه د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي او فریډم نتورک دا ریپورت هم د دې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د پاکستان پارلمان په 2021 کال کې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب قانون منظور کړی و. خو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې د شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربیره قانون هیڅ یو خبریال ته ګټه نه ده رسولې. د پاکستان خزانه وزیر د پټرولو د اوسنی قیمت پر ځای ساتلو او د ډیزلو د بایو د کمولو اعلان کړی. اساکدار د اعلان پرون د هدا ویډیو وینا لاله وکړ. هغه پر خپل ټوئیټر پاڼه د مې لومړی بیا تر 15 نیټه پورې د تیلو د قیمتونو تفصیل مخبور کړی دی. نوموړي لیکلی چې د پټرولو قیمت نه دی کم سوی خو د های سپیډ ډیزل یو لیټر بایو 15 د لایټ ډیزل 10 روپۍ او د خاورو تیلو 1 لیټر 10 روپۍ کما سوي ده. ډار زیاته کړه چې د مې تر 15 مې پورې به د پټرولو د 1 لیټر باید به 2.8 روپۍ، د های سپیډ ډیزل 2.8، د لایټ ډیزل 1.8 او د خاورو تیلو هغه به 1.8 روپۍ وي. او د یوکران ولسمشر ویلي چې د یرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. ولادیمیر زیلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کړې چې روسي لوړپوړی جنرال چې د لاجستیکي چارو مشر و له دندې لرې کړې او پر ځای یې بل ټاکلی دی. د هېواد دا ګام د یوکراني ځواکونو تر ممکنه ځوابي حملې وړاندې پورته کړی دی. زیلنسکی پرون د یوکران د پولو ساتو ځواکونو د ورځې د نمانځنې پر دستوره کې برخه واخیسته او د هېواد په کلکه دفاع کولو یې د هغو مننه وکړه او جایزې ورکړې. ولسمشر زیلنسکی وویل چې پولیساتي ځواکونه د مخمود، اودیوکا، ماراینکا او نورو ښارونو او دنبا سیمې کلیو په دفاع کې مرسته کوي او زیاته کړه چې نورې جګړې لا پاتې دي. روس د 2022 کال د فروری په 24 پر یوکراین برید کړی و او له هغه راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. خبرونه پای تاسو مشال ریډوري اوسم ریپورټونو ترازو او افغانستان ته ورسره زو خو فایل به د پاکستان له یو ریپورټ وکړو. هغه دا چې پرون په کراچي کې د لادرک کسانو خپلوانو یو اربیا مظاهره کړې ده. دوی دغه کسانو د خلاصون په اړه شعارونه ورکړل. د مظاهرو ځینو ګډونوالو مشال ډېر ټول چې د پرله پسې احتجاجونو برسېره هم د بلوڅانو د لادرکې لړۍ روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې لادرک کسان دې عدالت ته حاضر کړل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په کوټه، اسلام آباد، کراچي او نورو سیمو کې دغسې مظاهرې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروسږ کال په واک کې تر راتلو وروسته ویلي ول چې دا مسله به په ترجیحي بنیادونو حلوي. په دې اړه له کراچي د نیاز علي رپورټ اورو.
په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. یادا مظاهره چې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن جوړه کړې وه. د لادرکه عبدالحمید زهری لور سعیده حمید بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو دو کالو راهیسې مې پلان روک دی. اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې مو احتجاج کړی، عدالت ته مو هم خواست کړی، خو پلان مې لا روک دی.
ہم یہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے.
دوائی چمنگ دلتا احتجاج کو دخپل و خپلوانو دخلا سن لپارا. زما پلا ددوو کالو رہسی پا جبری توگا لادرک کڑے شوی دی. ددوو کالو رہسی منگ دا حق پا لٹون کیو. حس معلوماتی نلرو. منگ ہم غوارو چی دا نور و خلق پا رنگ پا آرام چوندو کرو. خوست ہر روز دا احتجاج زمانگ دا جون برخ جوڑا شوی. منگ نور حس نغوارو یوازی دوائی چی زمانگ خپلوان دی رخکا رکڑی شی.
ہم صرف یہ کہہ رہے کہ ہمارے پیاروں کو سامنے لے کر.
سعیدہ حمید پوینا چپلار عبدالحمید زہری پلسم اپریل کال 2021 کی پجبری توگا لادرک کڑے شوی دی. د مظاہرے او گڈنوال اسلم بلوچ بیا مشال لیڈیو تویلی چې د بلوچستان ترسنگ پٹول ہیواد کی بلوچیان پجبری توگا لادرک کی گی تختول کی گی.
بغیر کسی برانڈ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے کیوں اغوا کیا جا رہا بلوچ کمیونٹی کو؟
دیوائی بغیر لسم مقدمے یا وارنٹ بلوچیان تختول کی گی. بلوچستان کی چھ خلق لادرک کی دل اس خزی شمان او زده کوونکو هم خوندی ندی. نن هم بلوچان په یو ځای کې خوندی ندی. په تعلیمي ادارو کې د بلوچ زده کوونکو پروفایلینګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرکه ټول بلوچستان دی را خوش کړی او دا ډول غیر قانوني کارونه دی بند کړی
شي.
دا مظاهری او ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عمران خلیل بیا ویلي د کلونو راهیسې خلک په غیر قانوني توګه لادرکه کیږي او چې بیا څوک تپوس کوي نو هغه هم لادرکه کیږي.
پاکستان کې آئین کے تحت کسی کو جبری گمشدہ کرنا
دیوائی دا پاکستان دا آئین لاندی سوک ہم لا درک کول جرم دے. خوبیا بلوچستان او پختنو لپاره دا حص جرم ندے. ہر روز دا بلوچستان او خیبر پختونخوانا خلق تختول کیگی او بیا زنی خلق دا کلونو رہسی پا حراستی سنٹرو کی دی رک دی. نو پاکستان کی عدالتونا کا آزاد وی نو باید چی دا خلق عدالتونا تا اڑان نکڑے شی.
عدالتیں آزاد ہیں لہذا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے.
دلا درک بلوچانو خپلوانو دی وړاندې هم د کراچۍ ترڅنګ په کوئټه، اسلام آباد کې څو ځله احتجاجي مظاهری کړي دي. د بشري حقونو او بلوچستانو د حقونو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په پوز پوری کوي، خو هغوی دا تورونه تل رد کړي او وایي چې هغه کارونه د پاکستان د دښمن هیوادونو ایجنډا ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د دسمبر په 9 ویلي وو چې د روکو کسانو د خوشي کولو او د حقوقو د قضیې څېړلو ټولې ممکن هڅې کوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد ہائی کورٹ کوټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی و چې یو شمېر غونډې یې کړي دي. او بیا یاد کمیشن خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته یې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي دي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6000 قضیې هوارې کړي شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو او ریهم د سند پاړه یو بل رپورټ دی، خو هغه دا چې په افغانستان کې ځینې افغان ښځې داوه کوي چې خپلوان یې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې دي او وضعیت یې ښه نه دی. دوی دا داوه پرون د مشال ریډیو افغان څانګې سره د مرکو پر مهال کړی ده. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د پاکستان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه 65 نور بندي افغانان خوشي کړي او افغانستان ته یې لېږلي دي. د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د دې داوو په اړه څه نه دي ویلي، خو البته د سند حکومت په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په دې اړه دا رپورټ اورو چې د مبینه توګه د نیول سوي یوه افغان د میرمنې له ژغه پیل شي.
چند رمضان در زندان است یعنی سعی کنین چی قوخ شده از روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیرا پرتوایی چی میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. در دی پا وینا ناروغ میره لطی رو 25 روز و رهیسه در پاکستان در کراچی خار پا لاندی زندان کده.
دیگه فعلا شوهر مریض است، دیگه دکترها گفت که ما شاید
اوس به میره ناروغه دی پوګه کې یو دانه ده. ډاکټرانه وویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، 15 د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو اوس باندې دی. پاته وشتمه نیټه محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شوي دي. له کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیر وضعیت خراب دی.
دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه اخر وضعیت خراب است.
سمیرا وایي چې دوی له 3 راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالې د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له 3 راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستی خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه به سر په زندان حمله شده دیگه پیش میاد.
په زندان کې څو ځلې پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهېږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 45 افغانان خوشي شول. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر 60 پورې افغانان چې دي بندیان دي. د چې افغانان د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه، هغه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ لري، هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټے کولای شي. دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دی.
په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده وایي چې دا افغانان د یادې قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2200 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده.
تاسو رپورټ اوریدئ. په سند کې د نیول سو افغانانو د کورنیو د غبرګون په اړه باندې او دا اوس هم د افغانستان پاړه یو رپورت دی. هغه دا چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان پاړه یوه مهمه غونډه چې مشري باید د ملګرو ملتونو سرمنچي کوي جوړې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو په وړاندې د نړیوالو ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې طالبان حکومت پر ښځو په غیر دولتي موسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته وغځوي. ملګرو ملتونو همدارنګ په افغانستان کې ملیونونه بېوزله وګړو ته د بشري مرستو رسول په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوی. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي د دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% یې ترلاسه کړې ده.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې اوریدل چې نن په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه جوړیږي، خو هم په دې تړاو پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو مظاهره وکړه چې په کې ملګرو ملتونو وغوښتل سو چې طالبان دي په رسمیت نه پېژني. په دې اړه رپورټ اوري چې په شعارونو پیل شي.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنی د ورسته د کډوالو شوی او معترض افغان خو فریاد د چینی وکه کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او خزی له یاد وستلې دي. دوی په اسلام آباد کې راپول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفا طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو ګواه خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټول شویو افغان معترضو خوځو ډلې یوې بلې چې نوې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول هغو شپږویشت ترهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی، او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت ویاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحا کې د جوړېدونکو غونډې په درشال کې شوی، چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متی الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار ده چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیله همدا ده چې دغه ناورین او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږدي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یوه بل افغان میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي، په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
ما توقع وکیله لرو چې طالبان در ټول حق او امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي وي. په غونیس ډول دی طالبانو ته ورکول کیدونکي سلویخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنی او سفرونو او تګ راتک مخه دی ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او سم د جنوبی وزیرستان په اړه یو رپورټ ده. بارا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو دا وکوي چې امنیتي ځواکونه د امنیتي اندیښنو له کبله انټرنیټ تړلې دي. دوی دوایي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې کاروباري او ټولنیز ستونزې زیاتې شوي دي. مشال اړو د جنوبی وزیرستان له چارواکو سره له پرون راځي په وار وار رابطه کړي دي خو هغوی مو ټلیفون ته ځواب رانه کړ. البته په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي مولوی جمال الدین مشال اړو ټول چې هغه به دا مسله له پوځي چارواکو سره راپورته کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغا سیمې اوسیدونکی بختالله مسید ویایي
چې د مشکې معوز دی د سوشل میډیا نو دا همیشه بند کوي چې کوم سکول ویړ کې دي نن سبا خو آنلاین اپلای کېږي، کلاسین آنلاین کېږي، نو په تعلیمي ادارې باندې ډېر غټ اثر ځینې لوېدلی دی. داسې علاقه دو چې د آرمی په کنټرول شې دو آرمی په موجوده دو په دې علاقې کښې نیټ بند کړی دی چې کله هغه صاحب ضرورت جوړ شي نو رومیږو دا 6-6 کیلومیتر 7-7 کیلومیتر رومیږ درېمې د یوې واړي کې ډاکومېنټ لاژلې د پوره رومیږ
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي نور د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي دا د سراروغا اوسیدونکي عثمان مسید نه ور وایي.
انټرنیټ خیر ډېر شپېر اثر بند کړی دی چې محدود بیل ټای په وزیرستان کښې خلک په معنا چې ګرځوټې مشکلاتو سره مخ تی دی کوم کاروباري حضرات دي او نور چې کوم تعلیم سره شعبې سره تړلی خلک تی دا تادر عجیبه مسله ده چې بند کوي آرمی که نه چې د خدای د کوره له مشته ده دا نیټ په لاو کړو نیټ دا نرونه بند کوي مشته سخته مسله وي او دې ځینې سیکورټي په نومه باندې هغه بند کوي نیټ که نه خو دا راینجا ته برېښنا خو 2009 شیر دی 2023 خو نه خو دا سیکورټي خو
مشال ریڈیو پر سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پر براکشے دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان سره د تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہوئی خپل موبائل پر تکول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تھا پدا رنگ وجا گے دا
چې نیټ وی نو دنیا دغه سره تړلې ده، لکه څنګه یې کراچۍ، اسلام آباد، لاهور، پېښور ته ضرورت آئے، هم هغه شان یې د میر جنوبی وزیرستان ته، د میر مسجد ایریا ته په هغې شان باندې ضرورت آئے. نو د بده مرغه چې معمولي غونده ګړبړ وشي، بیا په میش پسې نیټ د تاباند کړو، دا ظلم کوي، زیاتی کوي، ناجایز کوي. زه خو چې کوم دا درېمه نو په اسمبلی کښې هم به ضرور په دا خبره باندې خبره وکړه، د ګورنر وزیر الله سره، بلکې د فوجي مشرونو سره به هڅه وکړه چې دا مې مسله ده، دا به هر سره د حلقوي نه د حلقصحیح انشاءالله تعالی.
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په خیبر کې د زراعت یا کرهنې بدلون پلان لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکړل سوي دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکو د اپریل په 13مه مشال ډډې ته وویل چې په باړه کې یې پر لسګونو اکړه ځمکه یو شمېر سبزي او نور فصلونه کرلي او شاید ښه پیداوار وکړي. د باړې کروندګر وایي په تېره نامنۍ کې مځکې شاړې سوې وي او په کار ده زیات نه زیات مځکې ورته هوارې کړل سي، د اوبو بندوبست وسي او پارزانه باید سري ورکړل سي. په دې اړه تفصیل د مشال ډډې خبریال فرحات شینواري راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مشر افسر ضیاءالاسلام داوړ د اپریل په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې د زراعت د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړي.
داسې مونږه پیاز 280 اکر پیاز مونږه په ټول خیبر کې لګولي دي، انشاءالله دا به ښه پیداوار وسو کې امید ده. 57 ویرایټي مې کرلې دو پیاز، هغه د اګریکلچر ترانسفارمیشن لاندې مونږه غکړې دي، تقسیم کړې دي. داسې مونږه غنم پیلا ځل سیډ سرٹیفیکیشن پروسیس، سیډ ملٹیپلیکیشن ورته وی یتا غسیډ سرٹیفیکیشن پروسیس مونږ کړه دا، او غنم به مونږ په خیبر کې سرٹیفایډ سیډ پیدا کوو ان شاء الله. او بغونه مونږه 80 اکر د مختلف ارګنایزیشن نه، NGOs نه، پروجکټونو نه، سدا سه 70-80 اکر پورې مونږه ولګول بغونه.
نموډي ویل چې خریډي یا مشروم او زنی ګلونو فصلي حاصلات هم ورکړي او ځای کاروندګری وس په مارکیټونو کې خرڅوي.
چپاکه مونگا مشروم کلٹیویشن وکړو، گلیڈولس چکوما گول دا آغا کامیاب لاړو مارکیټ پورې ورسه دو اګریکلچر ترانسفارمیشن کې. او دا سه مونگا زیتونو باغونه ولګول 200 اکړه، زیتونو باغونه 13 کال و اوس 2 کال دواړه چې سره جمع کې، سو 200 اکړه ان شاء الله مونگا زیتونو باغونه ولګول.
د خیبر ضلع یو کروندګر ګل فراز اپریده وایي چې دوی د تخمونو ورکولو او باغونو لګولو ستاینه کوي، خو په کار دا د ارزانې سرې ورکولو بندوبست هم ورته وکړی شي.
کله نه مونږ متاثر شوي یو نو فصلونه ډېر کم کېږي، یو خو د سرې بحران د سره ډېره کم هغه شوه ده قیمته شوه، نو دې وجه نه زمیندار سره فصل ته نه شي ورکولی، فصل یې بس هغه شونتی نه کېږي چې څنګه به مخکې کېدو چې هغه سره ارزانه و.
د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د دغې سیمې وګړي وایي چې دوی تر څو کډوالو نو پټي ټول شاډ شوي او دا مهال هم پکې په زرګونه اکړه ځمکه شاړه پرته ده، او په کار ده حکومت یې د هواري او اوبو بندوبست وکړي چې بیا یې بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ری مشال ریډیو د ریپورتونو برخه پایتور رسیدلا او د خبرونی نمایتا راغلی او لسمی بجسی د خبرون ډنډیز ورتاورو او بیا به د مشال اونیز خبرونی د مشال ترنلند ته زو په کراچی کې د لدرک بلوچستان خپلوان او مدني فعالانو د لارو نلاري غشتنه کړي چې ورکسوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي دي دا مظاهره پروند کړي وه. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه جوړیږي چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش کوي او پکې به شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک په کلنی رپورټ کې ویلي په دې هیواد کې په تیر یو کال کې پر خبریالانو او رسنیو د برید او دړکو پیشي 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان خزانه وزیر د پېټرولو د اوسنی قیمت پر ځای د ساتلو او د ډیزلو د بیې د کمولو اعلان کړی دی. او د یوکرين ولسمشر ویلي د یرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. دا د خبرونو لنډیز او اوسم په مشال مرکه درته ورو چې پښتنو سیمو کې وبخښي. اوسم د مشال اونیزه مرکه ما په غلطي ول د مشال ترانلاندې وړاندې کو، بلکې دا د مشال مرکه ده او د مشال مرکه کې درته د خبريال او شنن کې عاقل یوسفزي معلومات دی. لاغه سره خبري اورو د دې کوربا ګل آیاس دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو اوردونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې ناورو. نو نن تاسو د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال شنون کې او لیکوال عقیل یوسفزی صاحب ملمه دي، زما استاد هم پاتې شوی دی او سم دی. عقیل صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایي
ډیر مننه ګلایاس سره د عزت او د مشال ریډیو او د بالکل شخصیت نه مزه خصوصا برګره ما کارکون صحافی ما د دومره تمهید سره کې خو د عزت سره کوم د واقعیت چې مشکوري ما د قابل نه ما.
عقیل صاحب نه تاسو خو زمنګ په بیلابیل خبرونه کې مرزای د شنون کې په هیڅ معنی د خبريال په هیڅ معنی خو زمنګ اوریدونکو چې دی هغه تاسو د شخصي ژوند نه کار نه ډیر کم خبر دي که سم مونږ خبر یو مونږ تاسو سره کار هم کړی دی. نو اغوی و هم واڑی چیرا تاسو دی شخصی ژوند هم خبر شي چې تاسو کم کم پړاوونه تیر شي بیه او د مقام ته تاثیر رسیدلی. لمړی خو اوریدونکو ته وایي تاسو د خیبر پختونخوا د پختونو سیمه کم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی وي.
زه چې ده نو د سواد چې ده د سواد یو کله ده فتی پور توي او ډیر مشهور او تاریخي کله ده او آلته چې ده نو ډیر اهم شخصیت چې دی هغه پیدا شوی هم دی او ډیر خیسته کله ده. زه پیدا شوی آلته کې ما دما والد صاحب چې هغه د پسند کې یو ملټی نېشنل کمپنی وه په هغې کې هغه ډرایور و. مونږ بالکل هغه لوور کلاس سره تعلق لرونکي خلک یو. مونږ 15 رونه یو. زه پکې ټول نه کشر یم چې دی نو ناز نیم وړي ډېر زیات شکر دی 15 وړه رونه مونږ ژوندي یو. دوه د مونږ خویندې وي هغه پات شوي دي، مور پلار مې هم وفات شوي دي او لسم چې دی نو هغه هم د پتی پور چې دغه مشهور یو سکول دی هغې نه ما لسم کړی او بیا FSC چې د نو هغه ما د مټه کالج چې هغه هم ډېر مشهور ځای دی، خاص کر د میټرنسي په والا ډېر ذکر راغلی و. بیا تړیارته چې زه بیا رالم ما داخله واغسته په ګورنمنټ کالج کې. نو په دغه ورځو کې د پېښور یو اخبار لانچ کېدو زما آلریډي چې دی ما به اخبارونه او کتابونه او میګزینونه او داسې ځونه ما ډېر زیات په شوق باندې کتل چې کله زه په نهم لسم کې وم. نو د اخبار سره زما یو رغبت شو یا یو محبت شو هغه سره و.
د پکم هغه کې لکه په وړو کې والی کې کلم سبق تر لاسه کو په هغه وخت کې اخبار سره شو کو
خبرونه د درې نوې خبره ده د 93 تھرڈ ایئر کے گورنمنٹ کالج کے آج اخبار شروع کے دو داغا پریکٹس روان ہو او شوکت سبزی زمونږ چې کوم دی دا زمونږ د استاد پاتې شوی دی او زه انټروډوس کړم په دغه کې په میډیا کې د منه دی هلته کې په مشرق کې بهم کار کوو په آج کې بهم کار کوو ځکه چې سپیسیف د دې رشتہ دارو مو استاد وم نو زه ایز اټریک رپورټر چې دی نو هلته کې لاړم او بس د هغې نه بعد چې دی بیا زما نه دی خیال چې په پېښور کې چې به کوم نوی اخبار راتلو یا نیوز ایجنسی به راتله نو هغې کې بس دی نو زه په کېدم نو تجربې مې ډېرې تېرې کړې دي په صحافت کې او ډېر زیات خوشحاله یم په دا نن چې زموږ څومره عزت یا دومره خلک مونږ اوري نو دا دغه محنت او د استادانو چې زموږ سره کوم شفقت کړی دی کومې مونږ ته طریقه ښوولې ده لږ جرات را کړی دا دغه نتیجه ده کنه
صحافت تاسو صحافت تاسو لکه د شوق نه دا ترلاسه کړو کنه لکه دغه نه د مجبورۍ نه نه
نه نه بالکل خوش قسمت پاتې شوم وګورئ چې ما کوم خواهش کړی نو هغه راته خدای پوره کړی دی بیا ستاغوندې کشاران یا زما استادان چې کوم دي زه ډېر فخر په هغو باندې کوم دا جدا خبره ده چې زما په استادانو کې یو پښتون استاد چې دی هغه نشته ټول چې دي هغه د پنجاب بیس استادان دي خو لیډر یا لیډینګ جنستان پاتې شوي دي نو د هغو هغه شفقت یا زما د زده کړې هغه کوم خواهش چې و نو هغه هغې مالا زما کیریر یم آسان کو ما په ډېر ښو ادارو کې چې دی چې هغې کې د خیبر پختونخوا ادارې یا درې واړو ژبو کې انګریزي پښتو اردو د هغې نه بعد بیا چې دی بیا د نور د تجزیه کاری یا د کتابونو لیکلو یو وخت چې دی یا یو موقع چې د هغه ته میلاو شوه دغه واله باندې زه ډېر زیات ځان خصمته ګڼم او تر څه پورې ما له یقین نه راځي چې یاره کله ډېر څه میلاو دي نو دا ولې میلاو دي
نه بالکل اکیلی سوزی صاحب لکه مونږ د پښتنو د سیمې خبرو کو او بیا په عمومي توګه په پاکستان کې نو د پښتنو چې کوم خبریال د پښتو سیمې چې کوم خبریالان دي دا غي شمیر ډیر زیات کومګو ګورو ډیر کم دي په قامي دایره کې او هغه کې ستاسو نوم تر ټولو مخ کې دي نو من ساسې دي ژوند هغه ته راشو کم کمی رسانیو سره کم کم اخبارونو سره او بیا ټلویزیون تاسو خبر ټي وي سره هم کار کوي نو تاسو پاتې شي بي
بالکل ګلایا ما څه څنګه خبر وکړه کې دا چې داسې بار نه وي چې هغه کې ما کار نه وي کړی چې دی نو ما په آج کې کار شروع کو د هغې نه فوراً بعد چې دی یو اخبار شروع کېدو ډېر غټ اخبار و د بدقسمتۍ نه هغه بند شوی دی پیغام به هغې ته وي او هغې کې سیمی زه په پور تیر کې وم او زما سره چې کوم رپورټران زمونږ کوم ټیم و نو نه لس کسان و هغه ټول چې دی ایم اے جرنلزم و یا ایم اے انګلش و مطلب هغه زما په مقابله کې چې دی سینیئر وم عمرونه هم زیات و خو یو درې میاشتې چې مونږ پریکټس وکړو نو زه د هغه اخبار چیف رپورټر شوم د هغې نه بعد د پاکستان ټوله غټه نیوز ایجنسی وه هم په دغه دور کې 94-5 کې د هغې نوم و پاکستان پریس ایجنسی د هغې زه بیورو چیف شوم هم په دغه وخت کې ډېر کم خلکو ته د ریډیو پته وه چې ریډیو تهران به د پښتو نشریات ورکول نو زه د هغې نمایندې خصوصي شوم هم دا دغه چې دا واره د ټیرریزم او په دې تزونو مزونو باندې چې دی زما ټریننګ روان شو ما په هغې باندې کار چې دی شروع کړو افغانستان بیوټ یا د ایکسپرټا چې کوم بیوټ و هغه ما واخېستله د هغې نه فوراً بعد دغه پی پی اے او دغه وایس اپ د ریډیو تهران چې دی دا روانو چې د هغې نه فوراً بعد ډېر غټ خبر چې حامد میر صاحب د هغې ایډیټر و هغه شروع کېدو او صاف نو ما او صاف دغه کو جاین کو سینیئر رپورټر او حامد میر صاحب زما ډېر زیات دا لږ ډېر کریټیکل دا کوم سټایل زما چې کوم دین په دې کې د حامد میر صاحب دغه ایډیټر ډېر بنیادی لاس پکې دا هغې نه بعد چې دی بیا زه مشرق اخبار ته په دغه ټایم کې چې دی زه په اوصاف کې وم ډېر غټ اخبار و چې فرنټیر پوسټ پبلیکیشن ستاسو به یاد وي چې هلته کې مونږ وخته هم زما ستاسو راغلي وم نو هلته کې میدان اخبار چې شروع کېدو ډېر غټ اخبار د اردو ژبې زه بیا د هغې چې رپورټر شوم د رپورټینګ انچارج بیا د هغې ایډیټر د فرنټیر پوسټ او دغه د چیف رپورټر په طور باندې مې کار وم خو دغه وخت کې ما بیا انګلیش جرنلزم چې دی نو هغې ته هم لږه مخه شوه سره او په دغه وخت کې به د دې مصروفیاتو او د دې های پروفایل رپورټینګ باوجود ما به د پښتون میگزین ته او خاص کر لیکوال میگزین ته په پښتو کې لیکلو مکول او دغه اخبار ته چې یاره د پښتو سره زما هغه اټیچمنټ چې دی هغه دې بحال وي پکې د میدان چې بیا کله بند شو هغه واقعیت شو هغه زمونږ زیات خلک ته خبر دي ډېره غټه بدقسمتي ده چې فرنټ پوسټ او میدان چې کوم دي هغه بند شوي دي او زمونږ چې څومره غټ جرنلستان دي د دې د متعارف کولو کړی ډیر زیات کتابونه کتلی دي او زه اوس هم ریګولر کتابونه ګورم لکه ستاسو د انګلیش کوم سرویس دی یا د پښتو چې ستاسو دغه دي دا مې ډیر زیات خوښ دی د بی بی سي د وایس آف امریکا اردو سرویس دا خو کرنټ افیر کې ګورم خو زما فیورټ دوه درې رایټرز دي هغه زما یادو کې بارات چې دی د جوش مليح ادیب هغه زما فیورټ کتاب دی او زه به یو انتصاب د خپل یو کتاب چې خپل یادښت لیکم نو د جوش سره په نوم باندې ولیکم ما کارم کړی دی نیم کار پاتې ما کړی دی چې هغه زما کوم یادښت دی د سیاسي قائدینو سره د غټو شخصیاتو سره دویم کتاب چې کوم دی هغه د کارل مارکس دی داس کیپیټل اگر چې هغه ډېر زیات مشکل دی خو هغه ما دوه درې ځله کتلی دی بیا زما فیورټ رایټر چې کوم دی په اردو په پښتو دواړو کې چې زما دعوه د ډېر خلک باندې خفه کېږي هم سعدالاجان برق صاحب نو د برق صاحب یو څلوېښت کتابونه دي او څلوېښت خواړه ما دغه کړي دي کتلی مې دي پې دغه رنګې امیر رانا ما کتلی انګلیش دا چې امیر میر ډېر ښه کتابونه یو دوه لیکلي دي سویل وړای صاحب چې دی هغه مې خوښ دی په پښتنو کې مې نوربشر نویس صاحب چې دی د هغه نثر مې ډېر زیات خوښ دی نو دا زما فیورټ دغه دي د رایټرز دي چې ما ریګولر کتلي هم دي او اوس هم بدل غواړم چې که دوی نور څه ولیکي نو پکار دره چې زه ولولم
د مشال اډیو درنونکو په مشال مرکه کې را سره د پښتنو د سیمې وتلې خبريال شنن کې او لیکوال عقیل یوسفزی صاحب ملمد هغه سره خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو ول شاند مال
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د دمې رسو اکیل یوسفزی صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو اکیل یوسفزی صاحب لکه موجوده حالات ته راشو تاسو ډیر زیات کار کړی دی په سواد کې په قبایلي ضلعو کې په مجموعي توګه په پاکستان کې څنګه ګوري د اغه د نویمې لسیزې پاکستان او قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا او دا د 2023 کال
ډېر ګران سوال تاسو وکړو ځکه چې زما خپل خیال دا دی ګورایاس چې زمونږ چې کومې ستونزې دي یا زمونږ چې کومې مسلې دي یا په مونږ باندې کوم جنګونه چې مسلط شوي دي نو دا مقامی یا لوکل ایشوز نه دي د دې همیشه چې د انټرنیشنل یو بیک ګراوند پاتې شوی دی او دا د پښتنو د ریجن چې کله مونږ خبره کوو یا د پاکستانه نو دا د ډېر کوټو طاقتونو په مینځ کې واقع دی او د مثال په تور کوم پاکستان ته ګورو یا د پراکسیز یا د چا کوم کمپلیکیشن نو کوم یو ملک امریکا له ټولو نه زیات سټیک وی دا له ټولو نه غټ انویسټمنت وی بیا د امریکن بلاک وی په دریو جنگونو کې ته دا غچ دی دغه پاتې شوی د اتحادی پاتې شوی بیا دلته کې سوویت یونین پاتې شوی د افغانستان غوندې د جنگونو مور چې دا د بسمتې نه اغستا گاونډي د ایران غوندې خطرناک ملک شه دی اغستا گاونډي د سرحدونو د سر لګېدلې دي دوه غټ طاقتونه چې دی چاینا او انډیا سټاف اف بارډر باندې موجود دي دا ټول هغه سيزونه دي چې زما ایز جرنالست یا چې مونږ د لګ سینیئر سټېټس ته لاړو او مونږ د سيزونه وکړل نو پته دا ونه کېده چې د پښتنو د دې بدقسمتۍ یو بنیادی وجه دا ده چې دوی په یو داسې خطه کې ژوند تېروي چې هغه کو یو طرف ته د مادنیاتو نه د وسایلو نه د قدرتي مادنیاتو د هر څه نه وسایلو نه ډکه ده د بل طرف ته د دیو افرادي قوت د دیو صلاحیتونه په هر فیلډ کې پښتانه چې کوم دي کو هغه ایکټنګ دی کو هغه سپورټس دی کو هغه جرنالیزم دی کو هغه لټریچر دی لکه د مستراز نه غټ شاعر په دې دور کې څوک پیدا کیږي یا د جوس مونږ مثال ورکو یا د برسب ورکو نو د دیو هغه خوش قسمتی یعنی چې دین هغه د پراکسیس د وجه نه په بد قسمتۍ کې بدل شوی دی خو زه ډېر پر امید یم چې په پښتنو کې اوس کوم اویرنس ساسو د ریډیو د لارې یا ساسو غوندې نور مرګري چې هغه په انټرنیشنل فورمز باندې یا د پښتو د لارې پښتانه ځوانان هغه اویر کوي. نو زما خپل خیال دا دی چې په دې درې څلورو کالو کې کو ډېر غټې واقعاتو شو یا پښتون بیټ یا پاکستان یو ځل بیا جنگ ته ور مخامخ دی، خو زما یقین دی چې دا کوم اویر مس راغلی دی یا پښتانه چې په کومه طریقه باندې په بدو حالاتو کې په خپل نوي نسل باندې سبق وایي او پولیټیکل اویرنس په دوی کې ورځ تر ورځ زیاتېږي، نو پښتانه به ډېر زر انشاءالله د دې پوره معاملاتو نه او د ټولو مسایلو نه چې دا به وځي او د پښتنو مستقبل چې دی سیاسي او اقتصادي طور نه دا ډېر زیات روښانه دی.
خو څنګه تاسو خبره وکړه چې پوهاوی او بیداری ډېر زیات راغلی دی د پخوا پرتله؟ دیکھیے اس شک نشتا آیا دا پوہاوے او دا بیدارے با سا اغیز وکلی؟ ځکه څنګه تاسو خبر وکړه چې په مسلسل درې واری پاکستان چې دی هغه د نورو جنگونه وکړل، نو آیا دا ځل به هم داسې وي او کنه دا ځل به حالات مختلف؟
زمانه د خیال چې پاکستان چې دی هغه زور پاکستان پاتې شوی دی بوجوه د ډیر زیات غلطیانو او د پرشرز او بیا د عوامي پبلک اویرنس ورته مونږ وایو، د هغې په نتیجه کې د پاکستان چې کوم روایتي پالیسیانې وې په دې باندې د پاکستان اسټبلشمنت یا چې کوم د طاقت مراکز دي هغې هم پوه شوي دي چې پاکستان په دغه زړو شرایطو باندې یا په فارمولو باندې چلول چې کوم دي یو دا مشکل دي. او دویمه خبره دا ده چې ګولایا ده چې پښتون واحد قوم دی چې د ده په پاکستان کې چې څومره قومونه اوسېږي نو د ده په شا باندې یو ملک هم دی چې دا غد دی سپیک هولډر روم دی او هغه ملک ورته یا هغه وطن ورته هم سپیک ورکوي او هغه افغانستان دی. نه د افغانستان غوندې آپشن چې دی د سندي سره شته، نه د پنجابي سره شته، نه د بلوچي سره شته، پښتون سره دی. او بیا د افغانستان سره چې کوم اړیکې دي یا زموږ چې کوم رشتې دي، نو د پښتون کو یو طرف ته د افغانستان دغه آپشن په دې موجوده وخت کې د ده لپاره مصیبت دی، خو په مستقبل کې به ورته دا چې دی نه خوشقسمتي به د نړۍ کلیر کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان دریم سټیک هولډر چې دی د پنجابي نه بعد کو هغه اقتصادي طور را دی، کو هغه سیاسي طور را دی، کو هغه په انټلیکچوال لیول باندې دی، هغه پښتون دی. نو د پاکستان لپاره یا د پاکستاني اسټبلشمنت لپاره د پښتنو حقوق یا مفادات نظر انداز کول چې کوم دي په دې نوې ماحول کې دا ډېر غټ خطره به وي، ځکه چې پښتون د نورو قومونو نه مختلف هم دی، د پاکستان سټیک هولډر هم دی. لکه تاسو وګورئ غیر ضروري خبره ده، خو د پاکستان چې څومره غټ ښارونه دي هغه ټول د پښتنو په قبضه کې دي. لکه دا درې کیپیټل چې کوم دي دا خو بالکل د پښتنو دي، لکه مونږ ویلی شو پېښور پرایویشن کیپیټل خیبر پښتونخوا،
او د کاروبار لحاظ سره هم بالکل وو
اسلام آباد پېټه چې دی پرایویشن کیپیټل کراچۍ هم د پښتنو ټول غټ ښار دی. نو د ده نظر انداز کوو چې کوم دي کنه نو هغه د پاکستان استحکام په دولت لګول دي. نو زما خپل خیال دا دی
اکیل صاحب، تاسو مخکې هم په خبرونه کې یو ځل تاسو سره خبرې کېدلې او تاسو ډېر مخکې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې او بیا په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو پرېکړه شوې ده. دا خبر تاسو سره اکسکلوسیو دا سر څنګه ګوري چې آیا دا فوزي عملیات چې اوس کدیدو ته هدفي عملیات وایي چې دا به هدفي عملیات وي، نو آیا څنګه ګوري تاسو دې ته؟ او د دې کې دننه څه داسې پسې پرده هم خبرې اترې هم روانې دي او کنه؟
دا څنګه د کرنټ افیر سره د تعلق ته او زول نه کسوم چې د ایس آثار یا امکانات چې کوم د حمله شروع هم نه وي، یو نیم کال مخکې چې د استاد سره خبره راکړه ده چې د پښتانه لګیا او د افغانستان په دې حالاتو باندې جشن مناوه هو یا ډیران، نو ما و دا خبره کوله اند ریکارډ چې بای د دې جنگ چې دی دا جنگ بوس افغانستان نه پاکستان ته، پاکستان کې بالخصوص پښتون بیلټ ته به دا راغځیږي. ځکه چې بعضې غلطیانې شوې، بعضې د افغان لیډرشپ نه یا د امریکاز نه یا د انټرنیشنل کمیونټي نه د افغان سیاستدانانو نه د پاکستان رول چې هغه هم ډېر نیګیټیو و په هغه وخت کې یا ډېر جانبدارانه و په خلکو ویل چې داسې دي دا یارول کوي. خو تاسو بیا وکتله چې پرون هم ډی جی ایس پی آر چې کوم فکر ویلي دي هغه ویلي چې په دې څلورو میاشتو کې د 2023 تقریبا څلور نیم سوه حملې شوي دي. او په دغه څلور نیم سوه حملو کې چې دی که مونږ دا ووایو چې 80% د بدقسمتۍ نه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي نو غلطه به نه وي، ځکه چې دا ټوله ډیټا موجوده. نو زما خپل خیال دا دی چې پښتون بیلټ چې دی دا اوس چې د کوم خطرو سره یا چیلنجز سره مخ دی، نو دا د 9/11 نه مخکې د سوویت یونین او د امریکې په جنگ کې هم دومره غټ تریټ لیول چې و هغه نه و. او بیا د 9/11 نه بعد چې کوم جنگونه شوي دي هم نه دي، خو ښکاري داسې چې پښتون نشنالیزم نه صرف دا چې په عامو پښتنو کې یا د تاریخ انصاف غوندې بعضې پارٹو کې د نن یاد جماعت اسلامي غونډه تاسو د سینیټر مشتاق د بیانات ګوري کنه تاسو یې راشه چې د جماعت اسلامي لیډر څنګه ده دغه رنګ کومنګ وګورو نو پی ٹی ایم په شکل کې یو قوت د ځوانانو راغلی دی دغه رنګ مونږ وګورو نو په افغانستان کې د دغه چې کوم بیانیه ده د ٹی ٹی پی چې کوم د لیډرشپ دی نو هغې پښتون نشنلیزم ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی په دې اختر باندې چې کوم بیان د مفتي نورولي بهسود راغلی دی نو هغه د جهادي کمانډر نه زیات هغه یو پښتون ښکاري پکې نو د خبره په بعد نشستانو بد لګي خو دا حقیقت دی زما خپل خیال دا دی چې دا ډېر کمپلیکیټډ سچویشن دی خو اویرنس چې کوم لیول دی نو هغه ډېر زیات اوچت دی بیا پرون تاسو سوات کې وکتل چې څومره خلک د سوات غوندې علاقه کې چې هلته کې د دې خبرو امکانات چې وو هغه مونږ تصور نه شو کولی
تیر کال هم چې کله د ولسی پاسون پیل شوی واغه د سوات نه شوی
نو د قبایلی سیمه وګورئ د بلوچستان د پښتون بیلټ وګورئ ایون په افغانستان کې چې دا کوم جنکۍ چې دي هغه د دومره غټ ټیټ لیول باوجود هغې خپل مزاحمت ښیي یا د سوشل میډیا چې کوم سنجیده خلک دي هغې چې په کومه طریقه باندې کمپین چلئ یا کوم مزاحمت کوي نو دا ټول سیزونه چې کوم دي نو دا ښې اشارې دي او توقع ساتل پکار دي چې د دې بخښه نتایج مخې ته راځي
تاسو خو د نتایجو خبرې وکړلې چې دا به ښه وي بس همدا پوښتنه مې په همدې ځای باندې هغه کوله او دا تاسو جواب ورکړو چې ښې نتایج به ولري خو په د پروګرام د پای شېبې هم دي په اخره کې ځوان خبریالانو له قبایلي سیمو چې کوم ستاسو زمونږ اوریدونکي دي هغوی لپاره څه پیغام به ورکوئ
یاره زه خو ځان د دغه قابل نه ګڼم خو بهر هر ستاسو خواهش ظاهر کړی دی زه بالکل مطمئن نه یم کوم د ډیجیټل دور یا ټیکنالوجي چې کوم جرنلیزم شروع شوی دی هغې ته زه واټس اپ جرنلزم ورته وایم خلک فیلډ ته نه ځي خلک مطالعه نه کوي خلک تاریخ نه دي خبره پښتانه صحافیان چې کوم دي هغه کو په افغانستان کې دي کو هغه په پراګ کې ناستي کو هغه په واشنگټن ډي سي کې ناستي کو هغه په پاکستان کې ناستي د دوی دپاره دغه بدقسمتیانې چې زمونږ کوم دي نو دا ډېر غټ اپرچونیټي هم ده چې دوی دا ایکسپایرډ کې نه صرف دا چې د جرنلزم چې کوم بنیادونه دي یا کوم بیسز دي د هغې په رڼا کې خپل ځان ډېر اوچت کي بلکې د خپل قوم د خپل وطن یا د امن دپاره کار هم وکړي خو دا اوس لږ سست شوي دي اوس د ایډیټر یا د سینیئر چې کوم یو رول به هغه د منځه وتلی خاص کر په پاکستان کې چې کوم د الکترانیک میډیا کوم یو دغه راغلی تاسو افغانستان کې وکتل چې دنیا ادارې وې خو هغه چې دي هغه پراجیکټ بیسټ هغه بیا ختم شوی هلته کې اوس ډېره غټه خلا را پیدا شوې ده زما خپل خیال دا دی چې کو دوی د ښه ایډیټرانو سره کار وکړي د ښه سینیئر سره کار وکړي او لږ ډېر فیلډ ته وځي دوی دې د خپل وطن وګوري د دې وطن کلچر دې وګوري د شخصیاتو سره دې میلاو شي د هغوی انټرویوګانې دې وکړي د هغوی افکار خدمات چې کوم دي هغه دې مخې ته راولي زما خپل خیال دا دی چې په ساوت ایشیا کې په سنټرل ایشیا کې د جرنلزم په حواله باندې د ټولو نه زیات اپرچونیټیز چې کوم دي هغه د پښتنو ځوانانو کوم صحافیان چې کوم دي د هغو دپاره دي او په کار ده چې دوی انالیسس باندې هم توجه ورکړي صرف رپورټینګ باندې نه زمونږ مستقبل زمونږ چې کوم اهمیت دی د نیوز ویلیو په حواله باندې به هغې ته زما نه ښه پوهېږئ په هغه حواله باندې ډېر زیات روښانه دی خو د دې لپاره به محنت هم کول غواړي او کوم چې بعض روایتي خبرې دي صرف په ټکنالوژي باندې مې انحصار نه کوي نو ډېر ښه مستقبل دی زمونږه
اکیل سوري صاحب ډېره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې ځانګړې خپرونه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند او د کار په اړه مو ګټور خاطری او معلومات دا راست شرکت ډیره زیاته مننه تاسو نه
تاسو ډیره مننه خوشاله اوسئ
دا مشال اډیو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه وتلي خبريال شنونکي او لیکوال اکیل یوسفزی صاحب خبري واوریدلی هم دې سره پروگرام رانغاړو خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په لوی اعلان مسپارم.